رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی. زه نظرانا یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به واوري د امنیتی سار د لاندې څه د پاسه 2500 خبری اعلان په سنگاپور کې راټول شوی دی، چې د امریکا د ولسمشر او شمالي کوریا د مشرانو تاریخي غونډې په باره کې رپورټونه خپاره کړي. او د جنوبي کوریا وګړي د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر د ملاقات په اړه خوشبینه دي. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته ولولي.
او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو تاریخي علی غونډه سوشي به مخکې پیل شو. امریکا په یمن کې د ټولو متخاصم ډلونو غوښتي دي چې د خپل ملک د درې کلن خونړي جنگ د ختمولو لپاره د حل یو سیاسي لار پیدا کړي. او د نیوزیلند حکومت په افغانستان کې د خپل فوځي روزونکو د ماموریت وخت درې میاشتې نور هم موږت کړی دی. او دا د اوس په مکړی د خبرونو تفصیل ته. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون خپل تاریخي علی غونډه سوشي به مخکې پیل کړه. د دواړو مشرانو د غالي غونډه اوس هم روانه ده او هلته د ترجمانانو نه بغیر نور څوک نشته دی. سپینه مڼۍ وایي چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د ملاقات نه وروسته نن شیبه له سنگاپور نه روان شي. جمهور رئیس ښاغلی ترامپ نن وروسته د سنگاپور نه د حرکت نه مخکې د خبریالانو سره هم خبرې وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپی ویل دي که چېرې دغه سیاسي هلې ځلې نتیجه ورنکړي نو شمالي کوریا به د امریکا د لا فشارونو لاندې راشي. مګر هغه وایي چې دې ته ډېر خوشبینه ده چې دغه علی غونډه به ګټه وروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس په سنگاپور کې د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو د علی غونډې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا د نړۍ د سولې او د ثبات لپاره یو ښه انکشاف دی. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس وایي د ګمان نه کوي چې په دغه علی غونډه کې به د کوریا په ټاپو وزمه کې د امریکایي عسکرو د کموالي په باب خبرې وشي. په همدې توګه د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو، د جمهور رئیس د دفتر رئیس جان کیلی او ملي مشاور جان بولټن به هم په نورو دوه اړخیزو غونډو کې برخه واخلي. متحده ایالاتو په یمن کې د نوو جګړو د پیل نه وروسته د هغه ملک د ټولو متخاصمو ډلونو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د دغه درې کلن خونړي جنگ د ختمولو لپاره د حل یو سولیز لار پیدا کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې موږ د یمن د ټولو خواو نه غواړو چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د خاص استازي سره په خپل ټولو هغو وعدو وفا وکړي چې دغه مسلې د سیاسي حل لپاره یې کړي وي. او هم ډاډ ورکړی دی چې د یمن متخاصمو خلکو ته به د عاجلو موادو د رسولو په چارو کې اسانتیاوې برابروي. د تیرې هفتې په پای کې د هودي دا په سیمه کې سره د دې چې ملګرو ملتونو د اوربند د ټینګول د پراسي کولې سخت جنګونه پیل شول. ښاغلی پمپیو ویلې دي چې امریکا د هودي د پسایلي ښار کې وضع له نږدې نه څاري. د یمن میلیونونو خلکو ته اکثرا خوراکي او نور ضروري مواد هم د دغه بندر له لارې انتقالیږي. د نیوزیلند حکومت په افغانستان کې د خپلو فوځي روزونکو د ماموریت موده درې میاشتې نوره هم اوږده کړې ده. چارواکي وایي ښایي د 2013 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړي چې په افغانستان کې خپل فوځي مشاوران ساتي او که نه. د نیوزیلند صدر اعظم پرون د کابینې له غونډې وروسته دغه اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې د سوریې د عدلی په ولایت کې په تازه هوایي بریدونو اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې دا بمباري به ښایي په سوریې کې داسې ناورین جوړ کړي چې په دې تیرو اوو کلونو کې بې ساری نه لیدل شوی. د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي دي چې په عدلیب کې نظامي عملیات به د خلکو دپاره وضعیت د نورې سوریې په پرتله څو چنده خونړۍ او سخت کړي. د هسپانیې د بارسلونا د ښار چارواکو ویلي دي چې د هغو شاوخوا 690 میلیون مهاجرو منلو ته چمتو دي چې کښتۍ یې په سمندر کې ولاړه ده. ایټالیې او مالټا د دغو مهاجرینو د منلو نه انکار کړی و. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچیز چې یوازې یوه هفته د حکومت وخت پاتې دی هسپانیې ته د دغو مهاجرینو د انتقال هدایت ورکړی و. په نړۍ کې به سږ کال د فوټبال د قهرمانۍ نړیوالې مسابقې په میلیارډو کسانو ګوري، مګر د امریکا د فوټبال ملي ټیم به په دغو مسابقو کې د چې د 1980 کال نه وروسته د لومړني ځل لپاره درې مستحق نه شو چې په دغو نړیوالو مسابقو کې برخه واخلي. مګر سره له دې هم په امریکا کې د فوټبال د لوبو سره د خلکو علاقه مندي نسبت په خاطر ډیره زیاته شوې ده، او حتی د یوې نوې سروې نه داسې ښکاري چې اوس په ځوانانو کې د بیسبال او د فوټبال علاقه مندان مساوي شوي دي. د امریکا د فوټبال ملي ټیم یو ځل په دغو نړیوالو مسابقو کې کوارټر فاینل ته هم ځان رسولی و.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د سخت امنیتی سار د لاندې سلپاسو د ونیم زره خبري اعلان په سنگاپور کې راټول شوې دي چې د امریکا د ولس ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر تاریخي ملاقات په هکله رپورټونه خبره کړي. پام وکړئ د رپورټ ته.
This is a smart nation. This is Singapore.
سنگاپور ځان د نړۍ تر ټولو زیرکه بولي او دلیل یې اسانه دی، ټکنالوژي. د یوې وروستۍ نظر پوښتنې په اساس د سنگاپور خلک په ورځ کې شاوخوا 15 ساعته په خپلو ډیجیټلي آلاتو باندې تیروي.
د ټولې ټکنالوژي حکومت ته ډیره اسانتیا برابره کړې ده چې د هر څه درک ورته معلوم وي. یوه لاره څارګري کمرې دي.
هر چیرته کمرې لګېدلې دي او دا یو عادي کار نه دی، خو په سنگاپور کې حکومت کولای شي د محکمې له اجازې پرته د خلکو تلیفوني خبرې، ایمیل او نور خصوصي بحثونه واوري او وی ساری، چې دا ټول د دې ډول نړیواله حساسې غونډې لپاره بي ساره ځای جوړ کړای.
سنگاپور تضمین کړی دی چې د ډونلډ ټرمپ او د کیم جونګ اون په وړاندې به مظاهره ونه شي، هیڅ ډول امنیتي ګواښ به نه وي، ځکه هر څه تر څار لاندې دي.
سنگاپور په نړۍ کې د جنایي جرمونو تر ټولو ټیټه کچه لري. د ګیلپ د مرکز په اساس په تیرو 5 کلونو کې د سنگاپور اوسیدونکو د نړۍ تر ټولو خلکو ځانونه خوندي احساسوي. سبات د شتمنۍ د رامنځته کېدو لامل شوی چې سنگاپور یې د نړۍ په مالي مرکز بدل کړی، خو هر څه پکې فوق العاده هم نه دي.
د نظارتي سیستم څخه یوازې د جنایي برخې کې استفاده نه کیږي، هغوی له دې د سیاسي لاملونو لپاره هم کار اخلي. هغوی د حکومت د مخالفینو او فعالانو په اړه د معلوماتو لپاره هم کاروي.
If you are an activist in Singapore, you have to make
که یو فعال یا سیاستوال یاستی، نو دا فرض وکه هر څه چې وای یا کوي د ملګرو سره د ایمیل مکالمه دی لیدل کیږي، ځکه په سنگاپور کې څار د ژوند یو برخه ده. په تیره که د واکمن ګوند مخالف استی،
د نړۍ په دې شتمن او خوندي هیواد کې د دې تاریخي غونډې د خبري پوښښ لپاره په زرګونه خبريالان راټول شوي دي.
سیاسي غونډې 15,000 خبريالانو د تاک درخواست کړي وو، خو یوازې 2,500 خبريالانو ته د نړیوالو رسنیو مرکز کې ځای ورکړل شوی چې ډیر ګران ځای دی. خو دا تاریخي غونډه مهمه ده. سنگاپور
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د جنوبی کوریا وګړي خوشبینه دي چې د امریکا د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون ملاقات کیږي. پام وکړئ په دې باره کې د براین پیډن رپورټ ته چې زموږ همکار زامن محمد دستا وړاندې کوي.
په سول کې ډیر خلک هله لري د امریکا او شمالي کوریا اټومي عالی غونډه به په سیمه کې امکانات خکړي، حتی که د غیر اټومي کېدو قاطع موافقه ونه شي. د سیول یو اوسیدونکی چو یک سونګ وای
What we want is peace. I wish that the summit works out well so that peace comes to the Korean Peninsula.
څه چې موږ غواړو هغه سوله ده. زه هیله لرم دغه عالي غونډه به ښه تېره شي، سوله د کوریا ټاپو وزمې ته راشي. د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ آن ترمنځ د سنگاپور د غونډې نه د مخه په سیول کې غونډه شوې وې چې د دواړو مشرانو نه پکې غوښتل شوي وو چې د شمالي کوریا سره د امریکا اټومي جنجال دی د سولې په موافقې سره ختم کړی شي. محافظه کارو ډلو هم مظاهرې کړې وې چې پکې له امریکا نه غوښتل شوي وو چې د کیم د مستبد حکومت سره روغه جوړه ونه کړي، چې په تیر وخت کې د غیر اټومي کېدو په باره کې خپلې وعدې سرته نه وې رسولې. مګر د عامه افکارو په سرویګانو کې د جنوبي کوریا د مترقي جمهور رئیس نمون جی این له ډیپلوماټیکي کوششونو کلک ملاتړ شوی دی چې د شمالي کوریا مشر تشویق کړی دی د غیر اتومي کېدو د خبرو سره موافقه وکړه. د کیم شهرت د اپریل په میاشت کې د دواړو کوریاګانو د عالي غونډې نه وروسته په جنوبي کوریا کې پوره زیات شوی دی. ډیرو خلکو ته د داسې معلوم شو چې ګواښ نه مخامخ کوي او روغې جوړو ته تیار دی. د سیول اوسیدونکي چوی یون می اوای
Regarding Chairman Kim Jong-un, I used to have a negative impression of him, but after seeing him on TV at the last summit, my impression of him improved a lot.
ما به د رئیس کیم جونګ-ان په باره کې منفي تصور کوو، مګر اوس له هغې چې په وروستۍ عالي غونډه کې مې په تلویزیون کې ولیده، زما تصور د هغه په باره کې پوره ښه شو. په جنوبي کوریا کې د سنگاپور د عالي غونډې نه د مخه د ټرمپ محبوبیت هم زیات شوی دی. په سیول کې ډېر خلک لا تر اوسه اندېښنه لري چې امریکا او شمالي کوریا به خپل اختلافات حل نشي کړی، په داسې حال کې چې واشنگتن د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو نه د مخه بشپړ غیر اتومي کېدل غواړي او پیونګ یانګ غواړي امتیازات یې د هرې مرحلې پورې تړلي وي. ټرمپ پخوا د عالي غونډې نه د موقت وتلو نه وروسته وویلې دا چمتو دی چې له غونډې نه ووځي که کیم ژمنه ونه کړي چې خپل اتومي پروګرام پای ته ورسوي. د سیول اوسیدونکی شیم نو ری وای
I am concerned that the United States might cancel the U.S.-North Korea summit again.
زه اندېښنه لرم چې ښایي امریکا او شمالي کوریا ترمنځ عالي غونډه به بیا فسخه کړي، مګر په عمومي ډول په سیول کې خلک توقع لري چې د سنگاپور عالي غونډه به مثبته نتیجه ورکړي، د نظامي جنجال ظرفیت به کم کړي او د سولې پراسس به پر مخ ولاړ شي. مګر په عمومي ډول په سیول کې خلک توقع لري چې د سنگاپور عالي غونډه به مثبته نتیجه ورکړي، د نظامي جنجال ظرفیت به کم کړي او د سولې پراسس به پر مخ ولاړ شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په چین کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وای چې د شانګای د همکاري سازمان په یو خله د منل چې د افغانستان صوبات د سیمې د صوبات سره تړلې دي. ښاغلی موسازی د خبرې د آشنا ټلویزیون خبريال سید سلیمان آشنا ته کړې دي. په موکړې دا غسره د مرکې
د سیم امکان شته دی چې دغه مهم اړخونه چې پاکستان، امریکا، چین خصوصا چې یو خمنځګړی به یې ستاسو په نظر او افغانستان دوی د دین وروسته یو لار تعقیب کړلی شي او واقعا هغه طالبان چې فکر کیږي چې پاکستان کولای شي چې خبرو ته حاضر کی همدغه اوربان وروسته سمدستي د سولې یو خبره شروع شي.
دا اساسي اصل ده چې د سولې په هڅه به د افغانستان دولت او د افغانستان د خلکو تر مشرۍ لاندې او ملکیت باندې ترسره کیږي او په دې تر ټولو مهم میکانیزم یا تر ټولو مهم چوکاټ، تر ټولو مهمه پروسه د کابل پروسه د افغانستان خلک پیریان کې دي. رئیس جمهور غنی خپل ډیر مشوره او ډیر مفصل د سولې وړاندیز طالبانو ته مخته کړ او چې ټول نړۍ او سیمې هم دغه نه ملاتړ وکړه او دغه هرکلی وکړ او په اخره نتیجه د دې اوربند اعلان وو د افغانستان دولت په ابتکار باندې چې د طالبانو هم هرکلی ورته ویلي. نو د سولې د خبرو په چوکاټ کې د بین الافغاني مذاکراتو، د بین الافغاني خبرو او د بین الافغاني جوړجاړي اصل تر ټولو مهم ده. د دې پروسې د بریالیتوب لپاره طبعا موږ د سیمې ملاتړ ته او د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ضرورت لرو. تر ټولو مهمه مسله دا ده آشنا صاحب اوس چې د سیمې هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلي دي چې په افغانستان سوله او ثبات دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ګټه ده، دا نه یوازې د افغانستان د خلکو د مقدس ارمان د ترسره کولو په لاره کې یو مهم او اړین ګام ده، بلکې په افغانستان کې سوله او ثبات دا د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو اساسي شرط ده.
فرض کو چې پار میکانیزم کې د سولې خبرې کیږي، مثلا ستاسو دولت، ستاسو د مخالفینو چې طالبان اصلي عنصر دی چې هغه افغان طالبانو سره تاسو غواړي خبرې وکړي او د کابل په مشرۍ وکړي، فرض کو دا خبرې وشولې، دې خبرو کې څه شی ویل کیږي؟ تاسو څه شی ورته ووي چې د قدرت کې شریک شي، تاسو سره انتخاباتو ته رجوع وکړي، اساسي قانون په همدې محتوا ومني، دا تاسو سره فکر کوئ چې مني؟ ځکه دا خو مخکې نه ښکاره ټکي دي چې هغوی اکثریت رد کړي دي.
اساسي اصل د مذاکراتو دا ده چې د دواړو خواو نه به که شرطونه نه وي، دا مذاکرات او دا بین الافغاني خبرې به بې د کوم قید و شرط نه ترسره کیږي، او په دې کې موږ کولی شو ټول مسایل شامل کړو. د افغانستان کې د بهرنی ځواکونو د حضور مسله پکې شامل کړو، د دې کې د اساسي قانون د تعدیل مسله شامل کړو. البته د هغه میکانیزم په اساس باندې په اساسي قانون کې پیشبینی شوی ده، په دې کې د حکومت د سختار په برخه کې، په دې کې د مهاجرینو حتی د مهاجرینو د بهتره تګ مسله پکې مطرح ده، د طالبانو د تشکیلاتو تبدیلېدل په یو سیاسي ګوند باندې پکې مطرح دي.
تاسو چې مخکې چې ذکر کړل چې که چېرته مذاکرات کېږي یا څو ټکي میاد کړل، دا دوه ټکي تر ټولو ډېر اهمیت نه برخورداره دي. یو دا د اساسي قانون تعدیل مسله چې دا په موږ ځکه ویل چې د دې محتوا کې تغییر راځي، هغه کې د بشري حقوقو برخه کې خصوصا د ښځو د حقوقو په برخه کې ډېر زیات حقوق ورکړل شوي، داسې نه شي چې د تعدیل د وجه نه د هغوی په خوښي باندې هغه څه د منځه لاړ شي چې نن په دې 18 کالو کې ښځو لاسته راوړنې لرلې. دویم ټکی په کې دا د بهرنیو ځواکونو د وتلو موده یا ایستلو خبره یادیږي.
د اساسي قانون تعدیل په دغه میکانیزم په اساس باندې ترسره کیږي چې هغه د افغانستان په اساسي قانون کې پیشبینی شوی ده، هغه د اساسي قانون لویه جرګه ده، او په اساسي قانون کې که تاسو متن ولولې ډېر په وضاحت باندې راغلي دي چې که دا اساسي قانون تعدیلېږي نو د دې لومړی څپرکی یا لومړی فصل به یوازې په داسې شکل باندې تعدیلېږي چې په دې کې هغه حقوق او ازادیانې چې د افغانستان د وګړو لپاره په نظر کې نیول شوي دي دا به زیاتېږي، په دې کې به بهبود راځي، نه دا چې په دې کې به کمی راځي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ملګرو ملتونو رپورټ ورکړی د سوریا د نړۍ ستره بشري ستونزه ده، په داسې حال کې چې وجلو، بې ځای کېدو او نور ناروغیو د څه باندې 150 میلیونو خلکو ژوند د ګواښ سره مخ کړی. خبریالې لیسا شلاین رپورټ را لېږلې. زامن محمد دې تل ویلي
ملګرو ملتونو رپورټ ورکړی د جنوري او اپریل په میاشتو کې تقریبا 1 میلیون کسان په سوریا کې نوي ویزه شوي دي. دا هغه وخت نه را په دی خوا چې وکاله په خوا جنگ پیل شوی دی، په دومره لنډه موده کې دومره ګڼ شمېر خلک مجبور کړی شوی دی چې خپل کور کلی پرېږدي. په هغو سیمو کې چې رسیدل ورته مشکل و او محاصره شوي وي، د خلکو شمېر له 4.5 میلیون نه 2 میلیونو ته راټیټ شوی دی. سره له دې ملګري ملتونه وایي دغو سیمو ته د بشري مرستو رسول مشکل دي. ملګری ملتونه د دې ملامتی په دوامدار جنگ او همدغه راز په بیوروکراسي او د سوری په حکومت باندې اچوي چې د ملګرو ملتونو اکثره قطارونو ته اجازه نه ورکوي چې دغه سیمو ته ورسیږي. د سوری د ستونزو لپاره د ملګرو ملتونو سیمه ایز منتظم پانوس عموم سیس وای د بودیجې د زیات کموالي په وجه د بشري مرستو رسول د مشکل سره مخامخ دي. د وای ملګرو ملتونو د 3.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه چې له دې جملې نه یوازې 8% لاسته راوړي دي. موسیس خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
With the low level of funding, the high acute level of emergency, the massive displacement including evacuations that have taken place, the humanitarian response on the ground is really at a breaking point. We are stretched to the maximum. We're literally from hand to mouth.
The budget kamwale jidi strari halat le yozana balzata da khalku de intiqal pa gadun de ganshmir khalku be zakedal da tul ha gat sidi che simitai de mrusto rasawul mushkil kadi mang khpala wasa ka mang la qutla mut ka wo godamun khaliki ya lo sahar na tar maham pore kar ka wo مؤسس وای ملګری ملتونه د ادلیب په شمالي ولایت کې د نوی جنگ د پراخېدو په باره کې اندېښنه لري. مؤسس امریکا غږ ته وویل په ادلیب کې 2.5 میلیونه ملکیان په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. دی وایي د دغه جنجالي وضع نظامي حل نشته. مؤسس بیا وایي
The fact that civilians have been displaced there for quite some time, there has to be a negotiated way forward. There has to be a peaceful solution that avoids the bloodshed we saw in other areas, a peaceful solution that avoids
حقیقت دا چې ملکان د یو څه وخت لپاره بيځه شوې دي او غوړه طریقې خبرې دي یو سولایز حل ورته باید پیدا شي چې د وینو د تویدو مخه ونیول شي چې موږ په نورو سیمو کې لیدلې دي او سولایز حل د خلکو د بيځه کېدو مخه نیسي ځکه نور ځانشته ده چې ورته ولاړ شي ممسز وای ملګرو ملتونو احتیاطي پلانونه جوړ کړي دي چې د بشري مرستو د رسولو کارکونکو د بيځه شو خلکو د ضرورتونو ځواب وای چې جنگ په ادلب کې زیات شي د هله لري چې ضرورت ورته پیدا نشي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو
د افغانستان پلازمینه کابل د سولې سیسو جګړو زپلی ده خو د پخوانی عظمت او اسلامي هنر او د دینی زغم او تحمل یادګارونه علاج باندې دي تفصیل په دې رپورت کې اوري
تقریبا شپیتان زورونه بیرته لسره تولید شوی دي او د انزور خلو ډیر زیات جزئیات پکې څرګند دي د هوونځي د کتابشه په کاچا په شپاړسمه پیړۍ کې په کابل کې تولید شوی وو د غنزورونه اوس په کابل کې د بابر په باغ کې پنندارتون کې د لیدلو لپاره ایښودل شوی دي د بابر مخبره د ګلانو او انارو د ونو په منځ کې پرته ده د امریکایي مورخ او د اسلامي هنر د متخصص مایکل باری لپاره د شپیتن زورونه د هغه ژمنې پوره کول ښکاری چې هغه لزان سره څول سیز مخ کې په کابل کې د کار کولو پر وخت کړي و
Yes, it's a response to a disaster.
دا د وی فاجی جواب وکړه چې زه د 1990 لسیزې په نیمایي کې په دې باغونو کې د بشري ماموریت په ترڅ کې ولاړم نو ما ولیدل چې د توپونو او راکټونو په ډزو خراب شوی وو د باغ په ورانو او ویجاړو ځایونو کې د کارتوسو تشي نلې پرتې وي ما هغه وخت له ځان سره سوګند وکړ چې یو ورځ به شان او شوکت بیرته یاد کړو
د دې انزورونو اصلي په خصوصي هنري پانګو او رسمي انسټیټیوټونو کې خوندي ساتل شوې دي اصلي انزورونه دومره نازک دي چې په کار ده زیاتره وخت په تیارې کې و ساتل شي
It was a way of restoring
دا یو لار و چې یو هوا چې ډېر څه تبا او برباد شوې دي د مشروع کلتوري ویار د بیرته یاد کولو لپاره کار وشي څو دا څرګند شي چې یو وخت څه ډول شیان تخلیق کړي وو د هغوی پلرونه او نیکونو نو څه جوړ کړي وو اوس کوم شایانو د منصر وستلو وړتیا لري او نړۍ ته څه ورکړي دي
مایکل باری وایي د مقصد دا هم و چې عادي افغانان دغه قیمت بها انزورونه وویني او د خپل هیواد د غنی فرهنګي او هنري میراث قدر وکړي د امریکا یو انسټیټیوټ چې د افغانستان مطالعات کوي د غنزورونو د سترو نسخو د کاپی جوړولو فرمایشي د پاریس یو مؤسسې ته ورکړی دی د یونسکو مؤسسه د بابر باغونه د کلتوري میراث یو فوق العاده نمونه بولی دا باغونه په خپل شاهنشاه بابر چې شمالي هند یې فتح کړ جوړ کړی دی بلاخره بابر په همدې باغ کې خاورو ته وسپارل شو
They ruled over an empire that came to include by the end of
هغوی د شپارسمې پیړۍ په اخر کې پر یوې امپراتورۍ حکومت وکړ په هغه وخت کې نفوس د ټولې نړۍ د خلکو د شمیر تر 15 برخونه زیات وو پر دې سربیره یو داسې امپراتوري و چې ټول اتباع د قانون په وړاندې د دینی برابرۍ په مطلق قانون اداره کېدله دا څومره فوق العاده خبر دی چې د نن ورځې د افغانانو په اړه خبر شوی
مایکل باری هیلمن دی چې د دې تاریخي انزورونو نندارتون به افغانانو ته ورپیاد کړي چې یو وخت د دوی هواد زښت ډیر بډای وو او خورا ظریف هنر یې درلود او د مذهبي او دینی زغم داسې پالیسي لرله چې ساره یې په نړۍ کې نه لیدل کېده کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام سل اعشاریه 15
فرشته فرح نه یوازې خپل یو لوبغاړی ده بلکې د نورو جنکو لوبغاړو روزن کې هم ده زموږ همکارې لیمې نیازی د هغې سره یو ملاقات کړی دی او دا رپورټ جوړ کړی
فرشته فرح نامتو ورزشکار او د ښځو د حقونو فعاله ده هغه په کابل کې د یو لوی ورزشي کلب مشري کوي دا وایي چې د ښځو د پرمختګ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي
نو دلته مکمل د ښځو لپاره ډېر سهولتونه دي او موږ د ښځو لپاره سهولتونه برابر کړي دي او په دې تلاش کې چې موږ کولی شو چې دغسې امکانات که دولت نور د سمځه کې نیم په اختیار کې راکړي نو موږ به د ښځو لپاره داسې ډېر کارونه وکړو چې د هغوی د ژوند لپاره اسانتیا برابرې کړي
فرشته فرا د خويندو په نوم یو انجمن یا ټولنه لري چې ګډ شمیر ښځو ته پکې د ورزش ترڅنګ د زده کړو، روغتیا او سوداګرۍ زمینه برابره کړې ده. دغه مخکخه ښځه که څه هم د نورو افغانو ښځو په ژوند کې ستونزې مني، خو وایي د پخوا په پرتله د ښځو په ژوند کې بدلون راغلی دی. دا وایي د افغان ښځو د ښه ژوند لپاره ډېر پلانونه لري.
دلته یو د ښځو لپاره یو مارکیټ هم ده چې په دې کې دوکانونه دي، خویندې مختلف کارونه کوي لکه نانپزي برخه ده، بولنیپزي برخه ده او نور خوراکي شیان دي. همچنان دلته مو خیاطي لرو د خویندو لپاره چې دا کورسونه هم چې په دې کورسونه کې زده کړه هم کوي او نورو خویندې دې خیاطي هم کوي او همچنان دلته د آرایشگاه څانګه هم شته چې خویندې هم زده کړه کوي هم خدمات کوي.
فرشته فرا د دې ترڅنګ چې د افغانستان په ملي ټلویزیون کې نطاقه پاتې شوې ده، د اولمپیک په کمیټه کې د مشرتابه تر کچې پورې هم کار کړی دی.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د لوګر چارواکي وایي چې د طالبانو د والی سره د خبرو په اړه په ټولنیزو رسنیو د دوی په حواله خبره شوې خبر په اړه حقیقت نه لري. پام وکړئ د ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د لوګر دی والی وین شمشاد لروی امریکا غږ ته ویل د فیسبوک هغه پاڼه چې تیر ورځې د لوګر دی ولایت مقام په ادرس د اوربن په اړه کوم خبر خپور کړی و، جعلي ده، پر دوی پورې اړه نه لري. په دغه خبر کې چې ګومان کې ده د لوګر دی ولایت له مقام خبر شوی راغلی و چې د لوګر ولی انور خان اسحاق زی د دې ولایت لپاره د طالبانو تش په نوم ولی سره خبرې کړې او هغه یې د اختر لمانځه ته دعوت کړی. د ولی وین شمشاد لروی وویل چې یاده شوې پاڼه د مخکینی ولی وین سلیم خان صالح له لوري چې تیره میاشت وسلوالو طالبانو په یو برید کې وواژه چلول کېده، خو د هغه له مړینې وروسته دوی له یوې بلې پاڼې استفاده کوي.
دغه پیج موږ پخوا وخت کې و، دغه پیج له صالح صاحب سره و، خدای دې وبخښي. دغه د شهادت نه مخکې دی چې کوم وخت کې زخمي کېږي، دا موبایلونه په هغه کې پاتې کېږي، دا کوم نیکچې پېښ کېږي، بیا مزونه موږ ته لاس ته نه راځي. او په هغې پاڼه کې یو صالح صاحب اډمین و، نور څوک په کې نه. بیا ورځو چې ټلیفونونه ورک شو، پاڼه بل څوک چلوي، البته د ولایت په خلاف باندې رسید رنګ بدلې باندې پوسټ کې نه.
په یاد خبر کې چې د ښاغلي اسحاق زی په حواله د افغان طالب بندیانو د خوشې کېدو خبره هم پکې شوې، پر فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو ډیرو خلکو خپور او خپلو ملګرو سره شریک کړی دی. په ورته وخت کې د لوګر ولایت مقام په نوم پر دغه فیسبوک پاڼې د ولایت مقام اړوند ټول ورځني خبرونه هم خپریږي، خو د ولی وین شمشاد لروی وایي چې کوم نامعلوم کسی له اصلي پاڼې کاپي کوي او بیا یې پر جعلي پاڼه خپروي. دا خبر په داسې حال کې مخته راځي چې لومړی افغان حکومت د روژې له 28مې نه د اختر تر 15مې او بیا وسلوالو طالبانو د اختر په لومړیو درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. عام خلکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د یاد شوي اقدام ډېره ستاینه او هرکلی کړی دی. دوی خوښ دي چې په تیرو 18 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د اوربند تر سیوري لاندې اختر لمانځلو ته تیاری نیسي.
کوم اوربند چې دولت او همداراز طالبانو درې ورځې د اختر اعلان کړ، واقعا افغانان په دې خوښ دي او دواړو خواو ته هیله پیدا شوه. په دې هیله پیدا شوه چې انشاءالله یو ورځ سوله راځي په دې هیواد کې او افغانان په خپل منځ کې سره جوړي.
پر دې سربېره ملګرو ملتونو په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونه او د سیمې یو شمېر هیوادونو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوي اوربند هرکلی کړی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا راډیو نو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دواړه برخې واورېدې. موږ ستاسو د دې هیلې اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اورېدلې وي. زموږ سره اوسئ، د دری برخې خبرونه اورېدل مه پاتې کوئ.